څلور بجې شوې. احمد شیبر هم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو چارواکو تر سختو ورشتونو وروسته د سیلابونو بهیدو له کبله د هرات بادغیس تلوې لارې د تړل کېدو خبر ورکړی دی. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دی دا خبر پرون ناوخته ورکړ. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 20 تر 55 ملي متر پورې وي. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګیدو اټکل هم شوی. اروپای ټولنې د کډوالۍ له نړیوال سازمان یا IOM سره د 10 بلیون یورو په ارزښت یوه موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې افغان کډوالو او کوربه ټولنو ته د اساسي خدماتو برابرول او د اقتصادي فرصتونو زیاتول دي. دغې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته هم رالېږلې لیکلي چې د مرستې په دغه پروګرام کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اړتیاوې لومړی ټوپ لري. د اروپای ټولنې د معلوماتو له مخې د 2023 کال له جنوري د 2023 کال تر اپریل میاشتې پورې څه باندې 1.5 میلیون افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان له نومبر میاشتې د بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندې کړې، ورسره له ایران هم افغان کډوال وخت نا وخت افغانستان ته ایستل کیږي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن پنځه د درویو په وړاندې د عراق ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د پلی آف پړاو د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د 2023 کال نړیوال جام ته د لار موندنې په برخه کې یو ګام مخکې شو. دا لوبه نن د تایلند په پلازمینه بانکاک کې وشوه. د پلی آف پړاو اتله لوبډله به د آسیا د فوټسال د 5م ټیم په توګه نړیوال جام ته لار پیدا کوي. افغانستان د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالیو په لړ کې مخکې تر دې له ایران، کویت، بحرین او تاجکستان سره مخ شوی وو چې له دې ډلې د تاجکستان او ایران په وړاندې ماتې خوړلې وه. بحرین ته یې ماتې ورکړه او له کویت سره یې لوبه مساوي کړه. د سوریې په شمال کې د کوردانو په مشرۍ چارواکو پرون خبر ورکړ چې څه باندې 50 ښځې او ماشومان چې د داعش افراطي ډلې د کورنیو غړي وو د تاجکستان یو هیئت ته وسپارل څو بیرته د هغوی کورنیو ته ورتسلیم کړای شي. په سوریه کې د کوردانو چارواکي وایي دغه 10 ښځې او 3 ماشومان چې ټول د تاجکستان د هغه هیئت ته وسپارل شول چې مشرۍ د کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبیدالله زبیدزاده کوي. کله چې د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې د سوریه او عراق زیاتې برخې ونیولې او هلته خپل خلافت اعلان کړ، د تاجکستان په ګډون د ګڼو هیوادونو یو شمېر وګړي له داعش سره د یوځای کېدو لپاره له خپلو کورنیو سره سوریې ته ولاړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون پنځشنبه وویل چې په پام کې لري را روانه میلادي میاشت چین ته سفر وکړي. کله چې پوتین په مارچ میاشت کې د روسیې د ولسمشر په توګه بیا ټاکل شوی، د لومړی بهرنی سفر دی او دا سفر داسې وخت کې شي چې ماسکو هڅه کوي له پکینګ سره خپلې اړیکې لا ژورې کړي. لویدیز په تیرو 2 کلونو کې له روسیې او چین ته د اندېښنې په نظر کتلې، ځکه دوی په خپلو کې پوځي همکاري زیاته کړې او د خپل نړیوال نفوذ د پراخولو هڅه کوي. پوتین پرون په ماسکو کې یو تجارتي فورم ته د نورو جزئیاتو لور کولو پرته وویل د می میاشتې د سفر پلان شوی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. ورستو یو ورشتونو اوسیلونو په افغانستان کې تر 3 لک ډیر کسان اغیزمن کړي.
په دې هله چې دا خلک زمونږه غووري دولتي ورګانونه یا مؤسسات هغه دغه زمونږه غووري او زمونږ لاسنیوي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ تاسو د کندوز د خلکو لوي غشتنی خبر کړو.
موږ غواړو چې د دې ورګانه سړک به جوړ شي، نه پلو پل دانن زده شتلې او نه پلو پل چاک لري نه سم قیر لري.
له خو څخه بیا دا راپور لرو.
د کابل ګردیز په لاین باندې دوار ادی بسونه شو، د ګردیز سمخانی په لاین باندې دوار ادی بسونه شو او همدارنګ په دې وسته
ملي بسونه لدی ولایت په نسبتا ارزانه بیا شاوخوا سیمو ته خلک کړي. اسدی مل مهم لرو او په ایران کې اوسندر غاړي چې د افغانانو لپاره هم سندره بللې په اعدام محکوم شوی.
دست تو طالب ببینم قرار موچ مجاهد تو بگیرم، زجه مظلوم افغان بلند بود انقدر که منم از ایران شنیدم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سرسلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وای په افغانستان کې لږه مروسته یخې چپی لشتر لشه په 3 ولایتونو کې لدرې لکه ډیر کسان اخیزمن کړي. د دغه فدراسیون له لوري په یو راپور کې راغلی دغه شان زرګونه څاروي له منځه تللي چې له عملی کورنۍ زیانمنې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو او سیلابونو اټکل شوی، د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی وای په افغانستان کې لژمې وروسته یخې څپې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې له 3 لکه ډېر کسان اغیزمن کړل. د دغه فدراسیون له لوري په یو راپور کې چې 13 ورځې خپور کړی راغلی، دغه شان زرګونه څاروي له منځه تللي چې له امله یې کورنۍ او د هغوی معیشت په پام وړ توګه زیانمن شوی دی. په راپور کې بدخشان، بادغیس، بلخ، فراه، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننګرهار، سرپل، اروزګان او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې وروستۍ ورښتونو تر نورو ډیر ځپلي دي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون ویلي د روان کال د مارچ میاشتې پیښو د تیر 2023 میلادي کال د جنورۍ میاشتې د سړې څپې یا تازه کړ چې له امله ګڼ کسان زیانمن شوي وو. راپور کې راغلي چې د وروستۍ ورښتونو او د سړې څپې له امله په بیلابیلو ولایتونو کې 70 کسان ووژل شول. مخکې تر دې د وري په 9 پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق هم رسنیو ته ویلي وو چې د وروستۍ ورښتونو له امله لږ تر لږه 70 تنه مړه شوي او 45 نور ټپیان شوي، خو نوموړي د تازه شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په راپور کې ختیځ نورستان تر نورو ډیر زیانمن شوی ولایت بلل شوی، ځکه د راپور په ټکولو وروستیو سیلابونو مخکې به کې د غره خویدنې په یوه پیښه کې 25 کسان ووژل شول، 40 کورونه ویجاړ شول او لږ تر لږه 350 کورنۍ بې ځایه شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او سلګونه کورونه ویجاړه شول. یو شمیر زیانمن شوي کسان د مرستو غوښتنه کوي. د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل
کروندې ځمکې د منځه وړل شوي دي او په ډېره اندازه باندې د مالونو اغم تخریب شوي دي. تقریبا لوی واړه د یو نیم سل پورې مالونه دا په طلب شوي دي او د خلکو کورونو آبادیان هم خرابې شوي دي، جوماتونه تخریب شوي دي، مکاتب او د معارف مدیریت کې هم بعضې اتاقونه دا د منځه تللي دي.
د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ اوسیدونکي اسلام الدین ازادي راډیو ته وویل
نو تر اوسه هیڅ کوم دولتي ارګان او یا خیریه بنسټونو دغه خلکو موږ سره هیڅ کوم کومک او هغه لاسنیوی زموږ نه دی کړی. زموږ څاروي پکې تلف شول، حیوانات پکې له منځه لاړ، دیوالونه او تاقونه غم لوېدلي دي، زراعتي ځمکې دغه سیستمونه ټول هغه شو له منځه لاړه. په دې هیله چې دغه خلک زموږ غږ واوري، دولتي ارګانونه یا موسسات هغه دغه زموږ غږ واوري او زموږ لاسنیوی وکړي.
د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په زیانمنو سیمو کې په ځانګړي ډول هغه چې اقلیمي لونونو او روسیو پیخو زپلی لا هم بشری مرستو ته ډیره اړتیا ده او خلک اوږد مهاله ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې شړک کند بارانونو، واوري او د زورورو سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. دغه ادارې په خپل ایکسپانه لیکلي چې په ځینو سیمو کې به د باران کچه له 40 تر 55 ملی متر پورې وي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 او 25 متر اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
یو شمیر موټر چلوونکي او کندوزیان له طالب چارواکو غواړي چې د کندوز خلم د سړک نیمګړی کار بشپړ کړي. د تیر نظام پر مهال دغه سړک کار د بلخ خلم ولسوالۍ لور ته کابو بشپړ شوی و، خو د امنیتي ننګونو له امله د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اړوند ساحه کې کار نیمګړی پاتې شو. نور حال په دې راپور کې
د یو شمیر موټر چلوونکو او د کندوز د اوسیدونکو په وینا چې د کندوز خلم د لارې په اوږدو کې د یو شمیر لویو پلونو او پلچکونو د جوړولو کار نیمګړی پاتې دی چې له امله یې ځینې وخت وژونکي ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. عبدالبصیر عمرخیل چې له 40 کلونو راهیسې د کندوز بلخ ترمنځ موټر چلوي نموړی آزادۍ روډې ته وویل
موږ غواړو چې دا د یرګنک سړک باید جوړ شي، نه پولو پل دانن زه د شتلی وم، نه پولو پل چک لري، نه سم قیر لري، پلونه یې نه دي جوړ کړي. یو څه مېلمانه له قندهار نه راغلي وو، د یو کور درې نفره وو او د یو کور دوه نفره وو. یو یې اوس پیلن په کوما کې ده، دا 15 دانې شهیدان سومالته پله کې لنډې ولیدلي وو شهیدان وو.
د دوی په خبره یوازې 13 میاشت د دغې لارې په اوږدو کې ګڼ شمېر موټرونه هغو پلونه او پلچکونه ته لوېدلي وو چې د رغولو چارې نیمګړې پاتې دي، او له امله یې څه باندې لس تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د کندز بلخ یو بل موټر چلوونکی شبیر احمد راته وویل
مردم سفر میکنه د ایرو مسیر کوتوس ولې
متاسف کندز خلم للارې مو پدری او ساتونو کې بلخ ته رسیدو، ځکه دا لار لنډه ده. خو د دې لارې په اوږدو کې د کندز اړوند ساحه کې د څو لوی پلونو درغولو کار نیمګړی پاتې دی. د نور ولایتونو خلک چې په دې لار سفر کوي د نابلدۍ له وجې ترافیکی پیخی را منسته کیگی. موگ لاروان دو چارواکو غوخته نکو چی جر تر جره دو پلونو دو رغولو چاری بش پر ترسو ترافیکی پیخی را منسته نشی.
دی یو شمیر کندزیانو پا باور که دی دی لاری کار بش پر شی نو لامل باید چه هردری او خلم و لسوالوی دی وستونگو پا اقتصادی وضعیت که هم مثبت بدلون را شی. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د قریاتیم کلی یو وسیدونکی محمد نعیم آزادۍ روډې ته وویل
دا د یرګنک لاره دا ډیره خرابه ده. د حکومت نه موږ دا تقاضا ده چې د لاره باندې کار وکړي، دا لاره جوړه کړي. پلونه خرابه دي، ترکه خرابه ده، او دا ډیره یو عایدادي لاره ده چې دوه درې بندره په همدې لاره باندې دي. د حیرتان بندر ده، د یقینې بندر ده، په همدې لاره یې وړو کوټو دا شانې ټول په همدې لاره راځي. نو حکومت نه هم دا تقاضا ده چې دا لاره جوړه کړي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد جبار عمرخیل د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کندز خلم د لوی لارې رغنیز کار بیرته پیل کړي.
حکومت څخه هیله دار سي دا باید قیر سي، حکم ځای کې قیر دا باید رغځه پور دا دوباره قیر شي. هیلم دغه سي باید پول پول چکو به دغه باندې ډیر زیات کار وکړي. د موټروانانو تم دای منګه قد سي باید لګ احتیاط سره کار واخلي، په دې سي ډیر زیات د لارې او د خراب دي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د ټولګټو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له دې وړاندې د کندز سیمیزو چارواکو د کندز خلم لارې په اوږدو کې د چهاردرې ولسوالۍ اړوند ساحه کې پر یاد سړک د جغل اچولو او هوارولو خبر ورکړی وو. د کندز خلم سړک چې څه باندې 100 کیلومتره اوږدوالی لري، د جوړېدو کار یې کابو 12 کال وړاندې پیل شوی وو، او مالی لګښت د جرمنی د پراختیا بانک لخوا ورکول کېده. د یو شمیر موټر چلوونکو په وینا اوس دوی له کندز نه تر بلخه پورې 15 ساعته مزل کوي، خو که د کندز خلم سړک جوړ شي دغه لوی واټن 3 ساعتونو ته راکمیږي.
په خوست کې د کاري فرصتونو د موندلو په خاطر د ځوانانو لپاره د مهارتونو د لوړولو یو ورځنی سیمینار جوړ شو. د سیمینار منتظمین وایي هدف اقتصادي پرمختګ، د بېوزلۍ د کچې ټیټول، بهر ته د ځوانانو د تیښتې مخنیوی او د هغو لخوا د افغانستان ځان بسیاني لپاره د اقتصادي طرحو او نوښتونو وړاندې کول دي. بل لور ته د سیمینار ګډونوال وایي د ځوانانو هڅونه او د هغوی لپاره د کاري بوختیا او برابرول د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو اوږدمهالو هڅو ته اړتیا لري. نورحال د ازادي او مشال راډیو د خبريال نجيب الله خیل پر راپور کې
د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو نا دولتي ادارې په خوست کې د دعوت د لوړو زده کړو مؤسسې د غونډو په تالار کې د ځوانانو لپاره د هغوی د مهارتونو د لوړولو په موخه یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و. د برنامې د تابعیه کوونکو په وینا له دې کاره یې موخه ځوانانو ته د دې مهارتونو ور زده کول ول چې څرنګه کولی شي په حکومتي او مؤسسې ادارو کې له دندو پرته آزاد کاروبار پیدا کړي. د یادې مؤسسې مشر حنیف فرزان مشال راډیو ته وویل
د فقر کمول، د اقتصادي پرمختګ، د تشبث فرهنګ په افغانستان کې معرفي او ترویج کول، تر څو چې ځوانان په افغانستان کې پات شي، خپل خلاقیت په لار واچوي، کار وکړي، او دوی کوم نوښتګر طرحونه چې لري هغه وړاندې کړي، تر څو د بازار لپاره، د مارکیټ لپاره مؤثر واقع شي.
که څه هم ځوانان د مستقل کار لپاره د فکر او نظر پیدا کول اړین بولی، خو زیاتوي چې په افغانستان کې شته اقتصادي ناخوالو ته په کتو د اړوندو ادارو او مؤسساتو له پاملرنې پرته په عمل کې د دې فکر پلي کول آسان نه معلومیږي.
نوم یې علیشه احمده. که اوس وخت کې وګورو ډیری فارغین چې دي اوزګار ګرځي، دولت مسؤلیت لري چې په اداره کې ځای ورکړي، کار ورته پیدا کړي. بل مسؤلیت چې دی هغه د مؤسساتو دی. حکومت هم باید مؤسساتو ته دغه موضوع ورته پیشنهاد کړي چې ځوانان مصروف کړي او کار ورته پیدا کړي.
نوم یې تویبدین بریال دی. له دې وروسته موږ ټول په دې وپوهېدو چې څه ډول کولی شو چې پرته له دې چې دوی دندې په لټه کې شو یو خپله یو کار رامنځته کړو، دغه کار څه ډول مدیریت کړلی شو، کومې ستونزې موجودې دي او څه ډول د هغې دپاره په آینده کې پلان جوړولی شو.
نوم یې بختجان زدران دی. اوسني حالات د لوړې کچې فکر سره مخامخ دي، نو په دې وخت کې د زمینه برابرول دی دولت لوري باید تر سره شي تر څو ځوانان کاري بوختیا پیدا کړي، نور هیوادونو ته لیکتښتې را وګرځي.
پوهنتوني استادان د دا ډول برنامو لږ اغېزم د ارزښت وړ ګڼي او زیاتوي چې که یو لوستی او د فکر خاوند ځوان هم په هیواد کې د پاتې کېدو او د مادي یا فکري پانګې اچونې انګیزه اخلي، د هیواد ته په ګټه تمامیږي. د پوهنتون یو تن استاد خیرالله حیران وویل:
په داخل کې هم د ځوانانو تر څنګ داسې یو ذهنیت او فکر حاکم دی چې نور هیوادونو ته ځي. نو په داسې شرایطو کې که یو ځوان هم د هیواد دا انګیزه واخیستله چې هغه په هیواد کې په داخل کې پانګونه وکړي، په یوه غوره طرحه باندې کار وکړي، د هغې تر څنګ به هغه په لسګونو سلګونو زرګونو نورو ځوانانو ته د کار زمینه سازي کړي.
یاد دیوی په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت د بېوزدۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خلکو او ځوانانو د تېښتې کچه لوړه کړې ده. ملګري ملتونه افغانستان کې د اړمنو او بېوزلو شمېر څه باندې 9 میلیونه وګړي ښیي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلور وی ساعته.
د اوکران د دفاع د تماس ګروپ چې په رامشتاین فارمټ هم یادی شي، نن جمعه په یو انلاین غونډه کې اوکراینی ځواکونو ته د پوځي مرستو د رسولو پر چټکتیا خبري وکړي. دا خبره د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي کړې ده. د رامشتاین فارمټ چې مشري د امریکا متحده ایالاتونه کوي او د اوکران شاوخوا 50 متحدان تر چتر لاندې راځي، کیف ته د لسکونه میلیارد ډالر په ارزښت د حیاتي پوځي مرستو د برابرولو اسانتیا برابره کړې ده. زلنسکي په یو شبکه یا په خاني ټویټر کې لیکلي، دوی د هغو ستونزو پر حل هم خبري وکړي چې په تیرو شپږو میاشتو کې پیدا شوې دي. اوس هم ایران ته مخه کوي. په ایران کې د اعدام په سزا د یو موټر سندرغاړي محکومولو داخلي او نړیوال عکس العملونه پارول دي. د اصفهان د انقلاب محکمې تیره چهارشنبه توماج صالحي چې په حکومت ضد اعتراضونو کې د ګډون له کبله د بند موده تیروي، پر مځکه د فساد خپرولو په تور په اعدام محکوم کړ. صالحي د رپ هغه سندرغړی دی چې د طالبانو خلاف هم سندره ویلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې معترض سندرغاړی توماج صالحي په زندان کې دی چې د چهارشنبه په ورځ د اصفهان د انقلابي محکمې لخوا د اعدام په سزا محکوم شو. صالحی په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون لکبله د بند شپږ کلنه موده تیروي. په ایران کې هغو اعتراضونو د څو میاشتو لپاره دغه هیواد ته ټکان ورکړی و. د توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان ویلي، پر موکل یې پر مځکه د فساد خپرولو تازه تور لګول سوی او په اعدام محکوم سوی دی، خو دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. صالحی د رپ هغه سندرغاړی دی چې د ایران پر حکومت انتقاد کوي او حتی په افغانستان کې د طالبانو پر کړنو هم په خپلو سندرو کې انتقاد کړی دی.
برادر افغان بیست، شرافتت رو از طلا بگیر، سفر ملت بی پناه شو، تحقیر نشو، آزاد بمیر، جهان روبروی تو ایستاده، تو تنهایی توی این جاده، سکوت نکن.
دغه حکم په ایران کې د ننه او نړیواله سطحه عکس العملونه پارولیدي. د ایدام د دغه حکم په مخالفت کې د جرمني په برلین او هامبورګ او د هالند په هاګ کې اعتراضونه سوي او د کاناډا په څو ښارونو کې د اعتراضیه غونډو لپاره پلانونه جوړ سوي دي. د نړیوالو عکس العملونو په لړ کې د کاناډا، فرانسې او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنځشنبه د توماج صالحي د اعدام حکم وغنده او د دغه معترض سندرغاړي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودن پټیل د توماج صالحي د اعدام حکم ته په اشاره ویلي دوی دا راپورونه کتلی او د هغه کس په باب خبرې کوي چې لمخ کې په زندان کې دی او له شکنجه یا هم له تاوتریخوالي ډاک چلند سره مخامخ شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې هم د پنجشنبې په ورځ د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې د صالحي د اعدام حکم بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دغو متخصصانو ویلي د دولت پر سیاستونو انتقاد باید جرم ونه ګڼل سي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې د ایران دغه معترض سندرغاړی دی د ژر تر ژره خوشې سي. د رب دغه سندرغاړی توماج صالحي د 1400 لومړي لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې ونیول سو، خو د 1402 لمریز کال د لړم یا عقرب پر 28مه په زندان کې تر 2250 ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشې سو. توماج صالحي د هغې ویډیو له خپرولو 12 ورځې وروسته ونیول سو چې هغه پکې د بند پر مهال د شکنجه او وهل ډبولو کیسې کړې وي. افغانستان متحد شو، برادر ایران متحد شو، افغانستان متحد شو، ملت دل ایران بننگ نمون به نام بمیر.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د پکتیا د ملي بس شرکت لګردي څخه پلازمینې کابل او څمکنیو احمد ابا او زرمت ولسوالیو ته د تګ را تک پیل کړی دی. د دې شرکت مسؤلین وایي د دوی بسونه د شخصي سکتور پرتله له سپرلیو څخه له 50-60 سلنه پورې کمه کرایه اخلي. البته یوه یادونه وکړم او بخښنه وغواړم چې دا راپور زموږ د خبریال نجیب الله خیل له خوست څخه دی او ما په خبرونه کې داسې ویل چې له خوست څخه دغه شرکت ملي بسونو سفر پیل کړی دی، خو نه لا پکتیا څخه پیل کړی دی. د هم راپور
د پکتیا ولایت مرکز ګردی څخه یو شمیر ولسوالیو او پلازمینې کابل ته د ترانسپورتي وسایلو د لوړو کرایو څخه د خلکو له شکایتونو وروسته په دې ولایت کې د ملي بس حکومت شرکت یو شمیر بسونو فعالیت پیل کړی دی. که څه هم په اوس وخت کې یاد بسونه یوازې محدود ولسوالیو احمد آبا، سیدکرم، څمکنیو او زرمت او دوه بسونه بیا کابل ته سپرلی وړي او راوړي، خو د شرکت مسؤلین وایي چې دوی د خپلو ترانسپورتي فعالیتونو د پراخېدو پلان لري. د یاد شرکت مشر نصرالله جواد مشال راډیو ته وویل
د کابل ګردیز په لاین باندې دوه ورځې بسونه شول، د ګردیز څمکنی په لاین باندې دوه ورځې بسونه شول، او همدارنګه په دې وروستیو کې مو ګردیز زرمت لاین باندې هم دوه ورځې بسونه فعال کړل. زموږ د فعال بسونو شمیر تر اووه ورځو پورې رسیدلی دی.
بل لوري ته د پکتیا هغه اوسیدونکي چې له حکومتي بسونو ګټه پورته کوي خوښ دي، وایي په لوړو کرایو هغو کسانو ته تګ راتګ ستونزمن وي چې عواید نه لري، خو ښار ته تلل ضروري وي. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی شفیق الله کلیوال چې په پوهنتون کې زده کړې کوي وایي
د اقتصادي اړخه ډیر ګټور ده، ځکه هر وګړی کولی سي ورځې لاړ شي او راسي، او نور ولسوالیو ته هم تمه ده چې ورکړل سي، ځکه ضرورتونه دي. که څه هم په ټول هیواد کې اقتصادي بحران ده، نو ښه به تمام سي چې دولت لخوا ملي بسونه ورته ورکړل سي او د دوی هغه یوه اړتیا حداقل پوره سي.
په پکتیا کې د ملي بس شرکت د یو شمېر نږدې سیمو او ولسوالیو سربیره د څمکنیو په شان لرې پرتو سیمو ته هم خدمتونه فعال کړي دي. د یادې سیمې اوسیدونکی حاجي نایب خان وایي
ولسوالات هم کې دا یو رسرسدګین کړی چې دا ډېر کومک دی، د غریب خلکو دپوره ډېر یو ښه اقدام دی. مشکل نشته کې په ملي بس کې رفتار یې ښه وي، لرې نه کې چې یو ټکار یو پېښه رامنځته شي، ډېر مینځلمان دوی.
د ملي بسونو د فعالیت یو لوری له ګردیز ښاره تر زرمت د سپرلۍ وړل راوړل دي. د یادې سیمې اوسیدونکي رحمت الله وویل
د زرمت وګړي چې دی اقتصاد ډېر پټه په ولاړ دی، ان کله به چې موږ د سپرلۍ پټرو کې تقریبا 100 روپۍ ګردیز تر شاره پورې تلو. الحمدلله اوس دا شپېته روپۍ باندې موږ د ګردیز بازار ته راځو.
یاد دي وي د ملي بس دولتي تصدۍ په لومړي ځل په 1916 زیږدیز کال کې تاسیس شوه، چې په پیل کې 150 اراده هندي او چکی بسونه لودل، او د هیواد 19 ولایتونو او 50 گاونډیو هیوادونو ته مسافر لګدل. دا مهال د ملي بس دولتي تصدی 1016 اراده بسونه لري، چې 955 اراده هند، پاکستان، ایران او جاپان وړیا د مرسته په ډول ورکړي دي. او په اوس وخت کې د تصدی د پکتیا په ګډون د افغانستان په 26 ولایتونو کې ترانسپورتي فعالیتونه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
یو شمیر افغان متقاعدین او د کورونی او غړي شکایت کوي چې د تقاعد حق نه ورکول کیږي. دوی وای په داسې حال کې چې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت له نږدې دریو کلونو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. تقاعد څه شی دی؟ متقاعد چاته ویل کیږي؟ د تقاعد عواید له کوم ځای راځي او د ورکولو اړتیا یې څه ده؟ د سنا کاکړ په راپور کې سره اور.
په افغانستان کې لنګ دې دریو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي او په دې موده کې دوی د پراخو اعتراضونو ترڅنګ خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره هم شریکه کړي. خو متقاعدین څوک دي او په دې موده کې د طالبانو له حکومت څخه د کومو حقوقو غوښتنه کوي؟ د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقوقو د تنظیم مقررې له مخې چې د تیر جمهوري نظام د عدلي وزارت لخوا د 1983 کال د اسد په 16مه د رسمي جریدې په توګه خپره شوې، د ملکي خدمتونو هغه کارکوونکي چې په اداره کې د خدمت موده پای ته رسیدلې وي او د مقررې له احکامو سره سم د تقاعد مستحق شي متقاعد ګڼل کیږي. د دې مقررې له مخې د ملکي خدمتونو دا کارکوونکي په داسې حال کې د تقاعد له حقوقو څخه برخمن کیږي چې یو له دې مواردو څخه ولري: د 15 کلنې عمر بشپړ کړی وي، 40 کاله فعال خدمت یې کړی وي، د طالبانه تقاعد، مړینه، ورکیدل، معلولیت او دایمي ناروغي چې د وظیفې د ترسره کولو مخه ونیسي. خو اوس په افغانستان کې متقاعدین ادا کوي چې د دوی په ټوکل یو عمر کار وروسته هم د طالبانو حکومت دوی د تقاعد حقوق نه ورکوي. د دوی په خبره اوس چې عمر یې زیات شوی او د کار توان نه لري، د طالبانو حکومت دوی د تقاعد په نه ورکولو سره دوی له اقتصادي پلوه سخت زیانمن کړي دي. یو له دغو متقاعدینو چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
اوس وایي چې نور په تقاعد پسې مه راځئ، نور تقاعدي نشته، اوس باید څه وکړو؟ په موږ یې منفي اغیز کړی دی. موږ ډېر خواشینی یو، بل کاروبار هم نه لرو. تقاعد خو یو څه به مو پرې اخیستل. اوس په لاسي کراچۍ کار کوم یا جوالیګری کوم، هغه هم کله کله 200 افغانۍ کار کوم، هغه هم نه پیدا کیږي. سپینګیری یم، لاسونه پښې مې ریږ دي، څوک کار نه راکوي.
د یو متقاعد پوځي زوی هم مې سره له دې چې د پلار مالی وضعیت خراب دی، خو د طالبانو حکومت د هغه تقاعدي نه ده ورکړي. د پنچیر ولایت دغه اوسیدونکی چې نه غوښتل په راپور کې خپل او پلار نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
هغوی ته په کال کې شاوخوا 1,00,000 افغانۍ ورکول کېدی. له بده مرغه په افغانستان کې له بدلونونو وروسته تقاعد نه دی ورکړل شوی او دا خلک له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه زیاته کړه چې د بیکاری له امله مالي حالت یې ښه نه دی چې له خپل پلار سره په سمه او منظمه توګه مرسته وکړي. د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقوق مقرره تقاعد د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د میاشتنی معاش د یوې برخې په توګه تعریفوي چې دولتي سپما حساب ته لیږدول کیږي. د دې مقررې په 15مه ماده کې راغلي چې تقاعد د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د میاشتنی معاش او د هغې د اجزاو 8% ده چې د هرې میاشتې په پای کې د ملکي خدمتونو د کارکوونکو له معاش څخه د تقاعد سپما حساب ته لیږدول کیږي. په دې مقرره کې دا هم ویل شوی چې دا پیسې به د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد د حقوقو د مقررې له مخې متقاعد یا د هغې کورنۍ پاتې کسانو ته ورکول کیږي. خو یو بل متقاعد چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې له ګڼو اعتراضونو سره سره د طالبانو حکومت دوی ته تقاعدي نه ده ورکړي.
مونږ خو په دې تمه مانی وو چې زه دا معاش په تیر شوي کال کې اجرا شي او مونږ ته وعده راکړی وو چې ستاسو ټول کارونه تکمیل شوي دي، ولی متاسفانه چې تر اوسه پورې دا معاشونه توزیع نه شوله او په یو باندې او په بل باندې داخله غولي او تیرباسي.
د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد په مقرره کې د ملکي خدمتونو د هر کارکوونکي د تقاعدي اندازه د خدمت د کلونو له مخې توپیر لري. د دې مقررې په 16مه ماده کې راغلي چې متقاعدینو ته د تقاعد حقوق د تقاعد د خزینې د ادارې له لارې ورکول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې رئیس افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د تقاعدي په نور کولو سره د متقاعدینو پور وړی دی.
دغه پیسې چې دي دا د متقاعدینو خپل پیسې دي، دا دولتي پیسې نه دي، ځکه چې فعلاً زمونږ دولت قرضدار ده، دا زمونږ حق ده، ځکه دولت سره زمونږ پیسې چې دي برحالې په وخت کې ګرځېدلې دي، دا د افغانستان بانک کې ذخیره دي. نو د ذخیرې لروي باید هر کال متقاعدینو ته اول د کال کې باید حقوق ورکړ شي، دا زمونږ مسلمان حق ده.
ښاغلی سنگر مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا مهال په افغانستان کې د متقاعدینو شمیر شاوخوا 1,010,000 ته رسیږي. موږ د طالبان حکومت له ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د مالی وزارت له ویان احمد ولی حقمل څخه وپوښتل چې ولې تر اوسه د پوځي او ملکي پخوانیو متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړي، خو دوی دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت وایان سبی الله مجاهد تیر کال د مرغومې په میاشت کې د بی بی سی ایکس پاڼې په سپیس کې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې په قانون کې تعدیل راغلی او ډېر ژر به د عدلیې وزارت لخوا نافذ شي او متقاعدینو ته به د تقاعدي حقونه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده مالی وزارت ته امر کړی چې تر دې وروسته د دولتي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ازادي راډیو میلمه تاسو ته معرفي کوو. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو دا میلمه تاسو ته درو پیژنو څلور بجې او دېرش دقیقې دی لنډ خبرونه. د طالبانو چارواکو تر سخت ورشتونو وروسته د سیلابونو بهیدو له کبله د هرات بادغیس تر ویلارې د تړل کېدو خبر ورکړی دی. مختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دی دا خبر پر ناوخته ورکړ. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی دی. د دې ادارې په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 20 تر 55 ملي متر وي. وړاندې ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګېدو اټکل هم شوی. اروپای ټولنې د کډوالۍ له نړیوال سازمان یا IOM سره د 10 میلیونه یورو په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې افغان کډوالو او کوربه ټولنو ته د اساسي خدماتو برابرول او د اقتصادي فرصتونو زیاتول دي. دغه ټولنې نن په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته هم را لېږلې لیکلي چې د مرستې په دغه پروګرام کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اړتیاوې لومړی ټوپ لري. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن 15 درې په وړاندې د عراق ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د پلی آف پړاو د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د 2023 کال نړیوال جام ته د لار موندنې په برخه کې یو ګام مخکې شو. دا لوبه نن د تایلند په پلازمېنه بنکاک کې وشوه. د پلی آف پړاو اتله لوبډله به د آسیا د فوټسال د پنځم ټیم په توګه نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د سوری په شمال کې د کوردانو په مشرۍ چارواکو پرون خبر ورکړ چې څه باندې 50 شته او ماشومان چې د داعش افراطي ډلې د کورنۍ وغړي وو د تاجکستان یو هیئت ته وسپارل څو بیرته د هغه کورنۍ ته ورتسلیم شي. په سوریه کې د کوردانو چارواکي وای دغه ولس شته او 30 ماشومان چې ټول د تاجکستان دي هغه هیئت ته وسپارل شو چې مشي د کویت لپاره د تاجکستان سفیر کوي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په پام کې لري را روانه میلادي میاشت شین ته سفر وکړي. کله چې پوتین په مارچ کې د روسي د ولسمشر په توګه بیا ټاکل شوی د لومړی بهرنی سفر دی.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو اسمت څاروانیم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي میلمان نن یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمی کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپل خلکو د خبرولو لپاره ژباړي کوي. عبدالحادي مجروح مو میلمه دی چې د علامه عبدالحی حبیبي ګڼ آثار یې ژباړلي دي. ښاغلی مجروح ته مې له هر کلي ویلو وروسته وویل مخکې تر دې چې ستاسو په ژوند خبرې وکړو لومړی دا ووایاست چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل.
یووار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم د دري ژبې سره ولد سوم نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتابونه ما ته را ژباړلي وای یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو اکاډمیک به نه ورته وایو خو څونه چې زه پوهېږم باید دونې زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې داسې کوټولو اثارو د نشتون د ته وحد سوالم چې زبې د کتابونو پښتو ته ترجمه کوم، کڅه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه تلو چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای، یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه شوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول به کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی، نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی، البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي، مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورسپانو او اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې هغه چاپ ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړې نه دي، مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي، زه وژباړم هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم ژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغه سي پټیل د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار چې کوم در کلام یې سره وتلی دی په دری باندې زه دا ټول ژباړم، البته که ژوند در سره ملګری سو خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ټول آثار ما داسې را د کړې چې د آثار څخه تر هغه چې خلاصيږي یوې خاتم ونه زم د ټول ژوند ټول ژوند را وژباړم. پښتو ته
فکر نه کوي چې ځینې آثار ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بیلګې په ډول د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلې دي، موږ هم ژباړلې دي، نو داسې شانس ته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما د 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل، اوس په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکېنی کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم، البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلې دي چې د علومو اکاډمۍ د خوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي، نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو کچیرې د چاپ د اراده سود کېدلای سي چې د زاید مشواڼي ژباړه قبول سي دا بیرته ماتاله سي زموږ طرفه، او که داسې وسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د خوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کو بیا یې کېدلای سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کاري شي. تاسو اوس د دې یو اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پایلو په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسو پرې ولګول، یو بل چا هم وخت شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي یو اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند میو چې انټرنیټ دی وی او په 2000 کال کې یادی داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلاناتو کې زه په دې هیڅ نوم خبر د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل چې انټرنیټ ستا ویب سایټونه ستا زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی ویب سایټونه مې ولیدل او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندې فیسبوک ته داخل شوم نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټ کې په بیل بیل سایټونه دي اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی دا بیخي ښه خبره ده
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له ارکلي سره مخامخ شوي
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه بيبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړي د هغه یو تاریخ افغانستان د راسره ګورګانیان هند ما چې ژباړلې دي د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی یعنی خرڅ شوی دی پلورل شوی دی بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی طبقات ننصري چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پر دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو نو هغه هم دا سپیکر کوم ځکه ځینې ملګری زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته دا چیرې رانیسو چیرې پیدا کو نو د دې سما ته داسې معلومات چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی یو بل کتاب یې په 2014 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان دا یو کښنی مجله غونډه کتابو دا ځنه چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و هغه سیمینار ته می چاپ کړو هغه اوس په مارکیټ کې څنګه لاستا او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی د علامه بيبي ځنه داشتونه دي معاصر تاریخ د معاصر سیاسي تاریخ دا په 2021 کال کې چاپ شو هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې ستا نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي ځینې زما چاپ سي وجباړ ځینې خرڅ سي دي ځینې لاستا
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبيبي آثار ډېر لوستي وي ځکه چې شمالم دي څوک چې وشي وشباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کیږي کوم اثر تاسو په نظر ډېر زیات مهم دی البته ټول به مهم وي خو کوم یو ډېر زیات مهم در تشکر شوی
د علامه حبیبي اثر د سې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلې چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکول کې دا اوس چې د افغانستان بعد د زور اسلام کتاب موږ لرو دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی ورسته نه پژم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی دا خو تاریخ سو بیا پر ادبیات او ژبو باندې کار کړی دی بیا پر تذکرو باندې کار کړی دی بیا پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی نو کې هر موضوع راواخلو مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راز موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب زکه لکله د ملګرو سره وایم د اوس پنینینه په غاښو چچلی دي او که پر ژبو او ادبیاتو راوخو د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر جالب آثار لیکلي دي او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راوخو نو پر ځینو تذکره لکه تذکره الاولیاء او پر د طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخي جالب کار پر کړی دی په تصوف کې کې راوخونو پر طبقات صوفیا باندې دغه کار کړی دی ډیر مهم دی ډیر جالب کار پر کړی دی هغه په انګلیسي کې واستلا کاری جوه گاډ گیفټډ نو علامه حبیبی گاډ گفټډ دی زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شعبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ ورسره کې کې پر سیاست باندې راوخ ما سر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ قسم په دالما حبیبی سره کوټلې نه دي، سره دغه کړی نه دي، فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه، هغه یاداشتونه ما راوخستل چاپ مکړل د سر ژوند ملګری نه وکړي د ژوند ورسره هغه یاداشتونه سپاتو دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چوم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی.
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوي چې صوفي سره اثر به په پښتو ژبه وي، یعنی د پختل په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته د غره واخو اثر راواخلو او مقایسه کو نږدې 40 سلنه اثر په پښتو لیکلي دي، 70 سلنه اثر یا 15 سلنه اثر په دري ژبه لیکلي دي.
دغه وست دوی عظمت په ګوته کوي چې څوک څه نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه شپته سلنه وش باندې څوک چې لیکي څومره وخت په لګوي اوس کرا شو تاسو ژوند ته چیرته زیږیدلی یاست، مکتب چیرته وایلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکی یم، د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم، په پاکستان کې زیږیدلی یم، د کوټې سره نږدې پښین شار ګوټي ورته وای، په دې پښین شار کې اوسېږم، د خپل مکتب میم د لی ویلې دی، تر ډیره می زده کړې غیر رسمي د پلار څخه کړې دي، د مثلا د ژبه عربي ژبه د می د پلار څخه لوسې دي، پلار می عالم و مذهبي دینی عالم و، هغه می د پلار څخه لوسې دي، انګلیسي او اردو د غجیب نو په مکتب کې ویلې دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلی ته ځو، وطن ته ځو، ډیر لیدلې ته البته د غټوالي وروسته ځو راځو، د هر وخت ځو، د اوسې څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلی ته، کندهار ته ځو، وطن خو نو نسې پرېښولی او نه چاره ځینې لرو، زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته وایس، انسان په ژوند کې لای چې غریب شان سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان په سکل ور په یادې نو خوشالهونکې وي، ځینې بیا یو څه ترخی وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې وي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
زه په دغه سي د خپل ژوند یو خاطره چې زه ډیر خوشاله کړم، هاته ما هیڅ حواس په خپل واک نه درلودل، ټول حواس می والوتل، چې کله زما لومړی کتاب چاپ شو او خبرندوی ټولنې زنګ راته وهي چې راسه کتاب چاپ شو، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدل، چاپي شکل کتاب پښتو د غزنی لوی کاند وړه مجله وا، دا چې چاپ سو زه په دکان کې ناسوم، کتاب چې راته راوخستې خبرندوی ټولنې کتاب چې ولیدې، بیا زه ما حواس داسې بایللی و د ډیر خوشحالی چې هیڅ می فکر نه سو کولای، حتی هغه خبرندوی ټولنې مې وسله هم دغه کې وای، ما موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې رالی، دا مې بالکل داسې یو حالت و، دا مې بیخي ډیره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډیره خوشحالي وه د ژوند، او بېحده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخه خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریک کړم. په 2013 کال کې خبرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری چاپ شوی دی، نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتمو کاتو اوشتم تاریخ و، د کور څخه د کابل په نیت روان شوم، کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډیر واوري پرته وي ډیر خو مو په ډیر زحمت په مقابل ته ځانو رسوي چې کله ورلم خبرندوی ټولنی ته نه کتاب چاپ شوی و نه راغلی و هیڅ شی نه و دغه صفر دغه باندې الته مې ډاکټر سلیمان اتای دی خدای پاکو بخښي هغه په هغه ورځ الته ناست و سی ترخه خاطره مې و دا چې نه کتابونه شی و زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم یخ مې پر ځان یوړی په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوي چې وارلم هېڅ شی نه و دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هیڅ وخت به مې نه سي هېره
ورته مې نه وویل شی نو چې کتاب نه و چاپ ولې تاسې وربللې
خبرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه بیا داسې ګمرک څخه مو را تېروي بیا ګمرک ونیوي بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی دغسې پلمې کولې بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووتې
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول بیا درته عادي شوې وه که څنګه
خو بیا خو عادي وه بیا عادي خبره وه بیا داسې و چې د دا کتاب دپاره بودیجه د دغه طبقات ناصري وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ کې یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کړي دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستي نو هغه زما په واک کې چاپ او چارې ټول شانې زما په لاس کې
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی د نورو کتابونو د چاپ واده نه ده درکړې ک امکانات نه لري
تر اوسه پورې خدای سي کرج منه د دوی له طرف د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا خدمت سره نه ده سوی نو د دې 2013 یا د طبقات نصری ورسته چې کوم کتاب چاپ ته ما ده سوی دي خدای سي ول سوی دي په کال کې موږ یو کتاب چاپولای سو نو یو کتاب چاپولو ته او دوی په ډېر شمه یار چاپی د علامه حبیبي څېړنیز مرکز یو کتاب چاپو نو کار به پر کول لږ لږ به یو کتاب چاپو نو په دغه کړی کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې وزنونه درته دغه کم دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي
هغه کتابونه چې ژباړلې مو دی او نمونه مو په یاد وي هغه یاد کړئ کېدای شي دا اوس وس یو څوک اراده ولري چې هغه وښبړي چې خپل اراده بدله کړي
بهخي تر اوسه چې ما ژباړلې دي تازه به په دری ژبه د نمونه یادوم تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام زین الاخبار نوای معارک هنر هد تیموریان خط و نوشته های کهن افغانستان مادری زبان دری دا نمونه خو می زین ترغلی دغه کتابونه دي چې ناچاپ دي جبرل سی ودي ناچاپ دي او چاپ سی چې دي د افغانستان تاریخ درسره ګورګنیان هند طبقات ناصری پښتو د غزنی لوی کان د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دا چاپ شوی دی د څلور کتابونه
او څه فکر کوئ چې څوک کتاب یې لا پاتې دي چې له دری نه دی پښتو ته اړول شوی
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پر کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوی البته زما سره د علامه حبیبي هغه د شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به خلاص به کی پرا به کی نو به ته ځان سره یاداشت کی هغه کتابچه زلرم د هغه کتابچه مطابق یو طبقات سوپیا کی تعلیقات او لمن لیکونه دغه پات دی او یو د پټ خزانه تعلیقات ما څخه پات او هغه استاد روحیال ژباړلی او چاپ کړی دی نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پوری زما په علم کې نسته چې البته مقالې او دغه سي تعلیقات او شانې پر نورو کتابو باندې مسته مستقل یا ځانته کتاب نه دی پاته ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په د پوری تړل سوی او په د په نوم چاپ سوی خبر سوی مګر د نه وي
ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی
علامه حبيبي په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسو وینئ؟
د علامه حبیبي په لیکنو کې سلاست، اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبي آثار ټول افغانانو ته، ملت ته د یو متوالی، د یو والی، د کرکه او نفرت د لمنځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هرې ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبي په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټول ژبو د افغانستان محدود، ټول ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکی او بلنه ورکی چې تاسو د ژبو ته ننوځي. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځي، ټول یو د بل کلتور خپل کوي، یو د بل ملیت خپل کوي، یو د بل زغم ولري. بدبختانه، متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډیر تاوده دي، نو علامه حبیبي د دغه مسایلو د مخنیوي لپاره خپل آثار داسې خواږه او د ټولو ژبو، د ټولو ملتو، د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت او هویت ته په بشپړ درنه سترګو وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډیر روښانه اوسي. او دا 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 د د د د ژبني کرکې او دا شان له منځه یوسي. د علامه حبیبي آثار دغه سی یو لنډ پیغام کزه درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي و ملت ته.
ډیره مننه مجرو صاحب.
مننه، خدای پاک مو شو.
دا اوس مو شمل ما عبدالهادي مجرو.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باگو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دا وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا یو دمورا ولنا وای پیدا ز چه پیدا وای د چان وای آشنا ز چکول می ستا وستر گو تکات هو